وخت په افغانستان کې د مازیګر څلور بجې شپې. قدرمنو دوستانو، زه اجملان له خپلو نورو همکارانو سره یو ځای درته هرکلی وایم. په دې خبرونه کې به واورئ چې د افغانستان د سولې عالي شورا د حکومت له وسلوالو مخالفینو غوښتي چې د اختر په ورځو کې دي له بریدونو او ناکراریو ډډه وکړي. نور رپورټونه هم لرو د سیمې او نړۍ په خبرونو کې به واورئ چې په مسکو کې د بهرنیو کډوالو پر ضد د تشدد په تازه پیښو کې د دوو پولیسو په ګډون اته تنه په روغتون کې بستر شوي. د ایران د بهرنیو چارو وزیر هیله څرګنده کړې چې تهران او د نړۍ ستر قدرتونه به روانه اونۍ په جنیوا کې په خبرو کې داسې اساسي پلان رامنځته کړي چې د ایران د اتومي پروګرام په اړه د بحران حل ته لاره برابر. خو د دې خبرونو تر تفصیل مخکې محمد قاسم سولمل د افغانستان اړوند خبرونه دروري.
د افغانستان د سولې عالي شورا د اختر په مناسبت له وسلوالو مخالفینو غوښتي چې د سولې له پروسې سره یو ځای سي. د پروان امنیتي مسولینو د بګرام پر هوایي ډګر د وسلوالو مخالفینو د تیر شپې راکټي حمله تایید کړې او د کورنۍ چارو وزارت وایي د اختر د شپو ورځو لپاره د ټولو هیواد په سطح کلک امنیتي تدابیر نیول سوي دي. د سولې عالي شورا د لوی اختر د رارسېدو په مناسبت یو وار بیا د افغانستان د جګړو لشکېلو غړ غوښتي چې له جګړو لاس واخلي. د دې شورا ویاند مولوی شهزاده شاهد نن له ازادي راډیو سره په مرکه کې پر وسلوالو مخالفینو غږ وکړ چې د سولې له پروسې سره یو ځای سي. اخوا د وسلوالو طالبانو مشر ګواښ کړی چې کچیر کابل له امریکا سره امنیتي سند لاسلیک کړي، د دوی وسلوالي ډلې به خپلو جګړو ته ادامه ورکړي. ملا عمر نن د لوی اختر په مناسبت رسنۍ ته په خپل لیږلې پیام کې ویلي چې تر 2014 میلادي کال وروسته په افغانستان کې د امریکا د پوځي حضور په اړه امنیتي موافقه به د جنگ دوام توجیه کړي او جدي نتایج به ولري. افغان ولسمشر حامد کرزی او د امریکا د بهرنۍ چارو وزیر جان کری د روانې اونۍ په سر کې پر امنیتي او دفاعي سند قسمه موافقه وکړه، خو د امریکایي ځواکونو د قضایي مسؤلیت مسله د دواړو خواو ترمنځ لا هم نه حل پاتې سوه. جمهور رئیس حامد کرزی ویل چې په دې اړه به د خلکو لویه جرګه پریکړه وکړي. د پروان امنیتي مسولین د بګرام پر هوایي ډګر چې د امریکایي ځواکونو تر ټولو مهمه اډه پکښې ده د وسلوالو مخالفانو لخوا راکټي حمله تاییدوي. د بګرام ولسوال عبدالشکور قدوسی ازادي راډیو ته ویل چې تیره شپه وسلوالو مخالفانو د بګرام پر هوایي ډګر 12 توغندي توغولي، خو نوموړي د ځاني او مالي تلفات په اړه بې خبري وښودله. اخوا د وسلوالو طالبانو ویان سبي الله مجاهد د یوې اعلامیې په خپرولو سره ادعا کړې چې دوی د بګرام هوایي ډګر کې د امریکایانو پر اډې شل توغندي وشتي او بهرنۍ ځواکونو ته مرګ ژوبل اړولې، خو بهرنۍ ځواکونو تر اوسه د وسلوال طالبانو د دې ادعا په اړه څه نه دي ویلي. د افغانستان د انتخاباتي شکایتونو د اولادو کمیسیون وایي که د ولایتي شوراګانو د انتخاباتو له احتمالي کاندیدانو څخه د چا تعلیمي اسناد جعلي ثابت سي د کاندیدانو له لست څخه به لرې سي. د دې کمیسیون غړي ویاند نادر محسنی نن له ازادي راډیو سره په مرکه کې ویل چې دوی به دا موضوع په جدي توګه وڅېړي. مخکې تر دې د هرات د پوهنې ریاست ازادي راډیو ته ویلي و چې د ولایتي شوراګانو یو شمېر احتمالي کاندیدانو د 12 ټولګي د فراغت جعلي اسناد جوړ کړي دي. او وروستۍ خبر هم دا چې د کورنۍ چارو وزارت وایي پولیسو د اختر په شپو ورځو کې د امنیت ټینګولو لپاره په ټول هیواد کې خاص تدابیر نیولې دي. د کورنۍ چارو د وزارت ویاند صدیق صدیقي نن له ازادي راډیو سره په مرکه کې د دې امنیتي تدابیرو په اړه داسې وویل.
تدابیر په ټول هیواد کې نیول شوی دی. د پولیسو د اداراتو کچه په لوړه کچه رسېدلې، نو په هر ځای کې مشترک امنیتي ځواکونه لکه ملي پولیس، ملي اردو او نور امنیتي ځواکونه کار کوي. نو څه خاص ستونزه او اندېښنه موږ نه لرو. یو پولیس به اختر نه کوي او خلکو دپاره دغه فضا جوړ کړي تر څو خلک اختر وکړي. دغه زموږ هدف دی.
اخو د کابل امنیت قمندانۍ هم ډاډ ورکړی چې له موجوده ګواښونو سره سره به چاته اجازه ورنه کړي چې د لوی اختر په شپو ورځو کې د کابل امنیت ګډوډ کړي. دا و کورنۍ خبرونه. فرشته جلالزئی د سیمې نړۍ خبرونه وړاندې کوي.
په مسکو کې د بهرنیو کډوالو پر ضد د تشدد په تازه پیښو کې د دوو پولیسو په ګډون اته تنه په روغتون کې بستر سوي دي. د پنجشنبې په ورځ یو روسی هلک په مسکو کې ووژل سو چې مسؤلیت یې تر ډېره حده د منځنۍ آسیا او د قفقاز د هیوادونو پر یو وګړي وراچول سوی دی. د مسکو ښار په بریلیوو سیمه کې پر یوه ګودام چې د منځنۍ آسیا او قفقاز د سیمې کارګرانو کار پکې کاوه، د قهرجنو مظاهره کوونکو په حمله کې د اتو پولیسو په ګډون درویشت نه زخمیان شوي دي. رپورټونه وایي په تیرو تیرو کلونو کې په روسیا کې د بهرنیو کارګرانو پر ضد اعتراض د تشدد تر دې حده نه و رسېدلی. د روسیې د کورنیو چارو وزیر ولادیمیر کولوکوستو پرون د خپلې ادارې د لوړ رتبه چارواکو سره وکتل او پولیسو ته یې امر وکړ چې د مشکوک قاتل د پیدا کولو لپاره په مسکو کې د سبزیجاتو ټول ګودامونه ولټوي او هغه ځایونه وګوري چې قانوني او غیر قانوني مهاجر کارګر کار کوي. ولادیمیر کولوکوستو وروسته خبریالان ته په مسکو کې وویل: دوی زه هیله لرم چې زموږ دا کار به په ښار کې وضعیت سم کړي، کنه نو تحریکونکي او سخت دریځي کسان به حتمی له دې موقع د ځوانانو د راغونډولو او د داسې وضعیت د قضاوت د کولو لپاره سوء استفاده وکړي چې هیڅوک یې نه غواړي. د مسکو پولیسو پرون د وضعیت د کنټرول په خاطر 400 ګډوډي جوړونکي کسان ونیول، خو زیاتې بیرته خوشي سوي دي. د نیول سویو کسانو څخه یوازې 2 تنه د خلکو د شتمنیو د عمدي تخریب او بې نظمۍ په خاطر په توقیف کې ساتل سوي دي. د مسکو پولیسو نن ویلي چې د دغو نکراریو په اړه یې جنایي تحقیقات پیل کړي. پولیسو ویلي چې د دې پیښې په ځای کې د سبزیجاتو په ګودام کې د منځنۍ اسیا او قفقاز د هیوادونو 1200 کډوال کارګر نیول سوي دي. پولیسو وایي د دې ګودام په ساحه کې یو داسې موټر وموندل شو 3 میلیونه روبل چاقوګانی او 3 وسلې پکې وې. د روسیې د مفتیانو شورا مرستیال د شهر په ټولو ځوانانو ژغ کړی چې د وضعیت د لا خرابېدو مخنیوی وکړي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری وایي ډېر ژر باید د سوریې د وضعیت د حل لپاره د سولې یو کنفرانس جوړ شي، خو ټینګار یې کړی چې په سوریه کې د سولې ټینګښت داسې یو انتقالي حکومت څخه پرته امکان نه لري چې د بشار الاسد رژیم کنټرول ورته وسپاري. جان کیری نن دا خبرې په لندن کې د ملګرو ملتونو او د عربي ټولنې یا عرب لیګ د ځانګړي استازي لخسر ابراهیمي سره په کتنه کې وکړې. د روسیې د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف هم نن وویل چې مسکو او واشنګټن باید د سوریې د رژیم پر اپوزیسیون فشار زیات کړي چې په جنوا کې د سوریې د سولې په بروکی ګډون وکړي. د ایران د بهرنیو چارو وزیر هیله څرګنده کړې چې تهران او د نړۍ ستر قدرتونه به روانه ونې په جنیوا کې په خبرو کې داسې یو اساسي پلان رامنځته کړي چې د ایران د اټومي پروګرام په اړه د بحران حل ته لاره برابره کړي. د ایران د بهرنیو چارو وزیر جواد ظریف پر فیسبوک په یو پیغام کې خبرداری ورکړي چې دغه پروسه به حتما پیچلې وي او شایي د وزیرانو په سطحه د غونډو د جوړېدو اړتیا وي. د ایران د اټومي پروګرام په اړه مذاکرې سبا په جنیوا کې پیل کیږي. په ماليزیا کې د استیناف یو محکمې نن حکم کړی چې غیر مسلمانان د الله د کلمې څخه کار نه سي اخیستلای. د ماليزیا یو ابتدایي محکمې په 2009 میلادي کال کې په ملایي ژبه د کاتولیکو عیسویانو یو ورسپانی د هرالد ته اجازه ورکړی و چې د خپل عقیدې په اړه په متنونو کې د خدای د نوم لپاره د الله د کلمې څخه کار واخلي. د ماليزیا حکومت هغه مهال د محکمې د پریکړې پر ضد د استیناف غوښتنه کړې وه. حکومت ټینګار کوي چې د الله ټکی باید د مسلمانانو لپاره وي، ځکه په غیر صورت کې د مسلمانانو ذهنونه ګډوډېدلی شي او د نورو عقایدو خلک د دغه ټکي څخه په استفاده مسلمانان نورو دینونو ته وربللی شي. خو د ماليزیا عیسوي ټولنه ادعا کوي چې څو پیړۍ یې د الله ټکی په خپلو متنونو کی راوستای دی او د محکمې نننۍ پریکړه د اقلیتونو پر حقونو تیری بولی. د ماليزیا خلک اکثریت مسلمانان دي. وکیلانو ویلي چې د استیناف د محکمې دغه حکم به ستري محکمې ته یوسي. خبرونه ختم سوال.
د حمله اټکل سره سم پراتونکو سلر وشتاتونو کې د افغانستان د سنولو یو خرونو د هوا حالت پلازمینه کابل د تودوخه لوړه درجه 25 ټیټین ها اسمان شین کندهار د تودوخه لوړه درجه 22 ټیټه سوالس اسمان شین هرات د تودوخه لوړه درجه 25 ټیټین ها اسمان ویز او د باران اټکل مزار شریف د تودوخه لوړه درجه 25 ټیټه و اسمان اوریز او رسته برخه کې جلال آباد د تودوخه لوړه درجه 25 ټیټه 15 اسمان شین.
دا د ازادي رادیو دا وړاندې په خبرونه کې د ریپورتونو او مطالب لرو. د افغانستان د سولې علي شورا د لوی اختر په ورځو کې د حکومت له وسلوالو مخالفینو څخه د سولې غوښتنه کړې ده. په ننګرهار کې امنیتي چارواکي وایي چې د اختر په مناسبت ځانګړي امنیتي تدابیر نیولي. په دې اړه په ریپورټونو سربیره مولدې خبره وو چې وروسته راغی چې د هرات د پوهنې ریاست خبر ورکړ چې د ولایتي شوراګانو د انتخاباتو یو شمېر احتمالي کاندیدانو 12 ټولګي د فراغت جعلي اسناد جوړ کړي. د انتخاباتي شکایتونو د اورېدو کمیسیون وایي دا مسله په جدي توګه څاري. دا سیمی او نړۍ په مسایلو کې به واوري چې د مسکو په یوې ناحیه کې د مهاجرینو خلاف د زور زیاتي له امالو وروسته اضافي پولیس په سیمه کې ځای پر ځای شوي. امریکا او هند د یکشنبې په ورځ موافقه وکړه چې د هغو افراطي ډلو د تمویل د مخنیوي لپاره چې له پاکستان سره ارتباط لري خپل همکاري نور هم پیاوړي کړي. د افغانستان د سولې عالي شورا د لوی اختر په مناسبت له وسلوالو مخالفانو غواړي چې له جګړې لاس واخلي او سوله وکړي. د دې شورا چارواکو له ازادي راډیو سره په خبرو کې هم داراست د جګړې له ټولو خواوو غوښتل چې د اختر په ورځو کې دي پوځي عملیات نه کوي. د افغانستان امنیتي او دفاعي ادارې هم وایي چې دوی به د اختر په ورځو کې تر هغې پوځي عملیات ونه کړي تر هغو چې د خلکو امنیت له خطر سره نه وي مخ شوی. له کابله د ازادي راډیو خبریال معصوم میوند په دې اړه رپورټ راستولې.
د سولې عالی شورا د اختر په مناسبت یو ځل بیا پر وسلوال طالبانو د سولې غږ وکړ او په جګړه کې له ټولو ښکېلو خوا وغوښتل چې د اختر د ورځو په اوږدو کې پوځي عملیات ودروي. د لوی اختر په مناسبت افغانستان د سولې د عالي شورا چارواکو له ازادي راډیو سره په خبرو کې دا غوښتنه په ځانګړي ډول له وسلوال طالبانو، افغان او بهرنیو ځواکونو څخه وکړه. د دې شورا ویان مولوي شهزاده شاهد وایي چې د خوشحالۍ په دغو ورځو کې دي د افغانانو وینه نه تویږي او خوښي باید په غم بدله نه سي.
د جنگ د ټولو طرفونو نه داده چې د افغانانو د خوشحالۍ د غورځې په ویر او ماتم باندې بدلې نکي. په دې ورځو کې هیڅ یو افغان و نه وجل شي د هیڅ یو لوري نه. دا زمونږ جدي غوښتنه ده. خدای دې وکړي چې ټول طرفونه دې ته اعتنا وکړي او په دې ورځو کې د عملیاتو نه، د جنگ نه، د انتحاري حملو او انفجاراتو نه، وایي بمباریو نه، د هر نوع عملیاتو نه خودداري وکړي.
د سولې عالی شورا پر وسلوال مخالفینو دا غږ هم وکړ چې له جګړې څخه پر شا سي او د سولې له بهیر سره یو ځای سي. خو دا لمړی تل نه دی، بلکې تر دې مخکې هم افغان ولسمشر حمید کرزي او د شورا په وار وردا غوښتنه کړې ده. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو مرستندوی پلاوی یو نامه هم د لوی اختر په مناسبت هیله کړې چې دا ورځ به پر افغانانو په خوشي او سولې تیر سي. خو د وسلوال طالبانو مشر ملا محمد عمر بیا د لوی اختر په خاطر په خپل پیغام کې په افغانستان کې د بهرنۍ ځواکونو موجودیت يرغل بللی او د وسلوال مبارزه پر دوام ټینګار کړی دی. همدارنګ نوموړې په دې پیغام کې له امریکا سره د امنیتي او دفاعي تړون د لاسلیک کولو او هم د ولسمشری د راتلونکو انتخاباتو مخالفت کړی. د تیر لوی اختر په لومړۍ ورځ د فاریاب د مرکز میمنیا شهر په ادګاه جماعت کې په یو ځانوژن کې حمله کې 40 کسان وژل شوي وو او 25 نور ټپیان وو. خدای واز د تیر کال اختر نو، بلکې تر دې په مخکنی اخترونو کې هم خلک د دغه ډول خونړۍ پیښ شاهدان وو. د سولې عالی شورا د غوښتنه چې افغان او بهرنی ځواکونه دي د اختر په ورځو کې پوځي عملیات نه کوي د دفاع له وزارت سره شریکه کړه. د دفاع وزارت د ویان مرسل جنرال دولت وزیر ازادي راډیو ته ویل چې افغان ځواکونه به بل ضرورت هیڅ وخت په عملیات ونه کې. شغلی وزیري وایي د خلکو امنیت ساتل هم لوی مجبوریت او مسؤلیت دی.
په هیڅ وخت کې زمونږ د ملي اردو جستامونه په ټولو ولایتو کې په ټولو سیمو کې داسې کوم عمل ته لاس نه اچي چې خدا نه خواسته هغه د خلکو د اذیت سبب شي. د اختر په ورځو کې او حتی چې د اختر ورځې نه وي، په هغه صورت کې په هغه سیمو کې چې امنیت دی، اولته امنیتي تهدیدونه نشته. د دفاع وزارت هیڅ وخت هلته عملیات نه کوي. په کومو سیمو کې چې امنیت وي، د دفاع وزارت دا ځانته حق نه ورکوي چې هلته عملیات وکړي.
د افغان ولس خوشتنه هم داده چې په دې هیواد کې د جګړې ټولې خواوې دي یوازې د دې لوی اختر په خاطر اوربند نه کوي، بلکې د تل لپاره دي له جګړې لاس واخلي. سرژنې اختر هم په داسې حال کې را رسیږي چې د افغانستان په یو شمېر سیمو کې جګړه دوام لري او خلکو ته د سر او مال زیانونه رسیږي. د چارو څېړونکي هم په افغانستان کې د ثبات او امن د ټینګښت یوازنۍ لاره د سولې خبرې بولي. خو په دې وروستیو کې له وسلوال طالبانو سره د سولې هڅې بیرته ټکنې شوې دي.
بلخوا کابل خاریان شکایت کوي چې د اختر پر رسیدو سره یو ځل بیا په خار کې خوراکي مواد وچ میوه او د قربانۍ لپاره د څارویو بیې لوړې شوې. دوی وایي چې دولت باید له اخترونو مخکې د بیو د کنټرول لپاره ځانګړی پلان ولري. ګلمینې سبزی په کابل خار کې ګرځېدلې او په دې اړه یو رپورت راستولې.
د اختر لره رسیدو سره په کابل خار کې د خوراکي موادو وچې میوه او نورو شیانو قیمته کېدل یو معمول ګرځېدلای. د تیرو کلونو په شان سخت کال هم خلک شکایت کوي چې حکومت به یې نه کنټرولوي او هر څه ګران شوی دي. د کابل په منډۍ کې مو په دې اړه د خلکو او دکاندارانو نظر نه اخیستی دي.
نوم یې امیر محمد ده.
څنګه ده د وچې میوه بیا؟
د وچې میوه بیا یو کیلو پسته 250 په دکان کې پسته، بادام، ممیز، چارمغز، نخود،
سیمیان داشتند.
زه آجی محمد رسول بای خیدی و نخونه خیدی بد ندی.
ولی بای سرانگی چی معمولا بخیر که رواج خوندی گرزر کابل که اینه ار اختر پل اختر پوری فرق قیمتون خامخا پورتکی گی او دیر مشکل ده غریب خلق لپار چه پده نرخ و پده شانو منده و پده رواجو سر زان سم کی او سر قمچ رواج خریداری و که دیر قیمتون ار اختر نبل اختر دولاری گی و قیمتکی گی.
د لوی اختر پر رسیدو سره د کابل ښار په بیلابیلو ځایونو کې د حیواناتو د خرڅلاو بازار هم ګرم دی. د حیواناتو د خرڅلاو لپاره که څه هم خاص بازار نشته، خو هغوی محدود دي. هر چیرته لیدل کیږي چې د سړک په سر او ځینو میدانونو کې خلکو حیوانات د خرڅلاو لپاره درولي دي، خو خلک د حیواناتو د بیو د لوړېدو په اړه هم شکایت لري.
د افغانستان کې هر سال حال کار خو نو د اختر په شپه ورځو کې مالونه جګېږي، نرخونه نو که یو مال 10,000 قیمت ولري په دغه شپه ورځو کې 15,000 جګېږي. دا ورځ کې
مونږ مال خو خلک په نخاس کې خرڅي او مونږ سره کول غاړه درولي نخاستن او سره کول غاړه ماسکر کړه دغه سیس په اخلي کړم ترافیک راځي کله اسکر راځي وډانګونه خلکو ته ښکلي دي او ښه بي عزتي روانه ده. نو مونږ حکومت نه دا خواست لرو چې نخاس جوړ شي لوګر نه مروسي.
ډېر ګران وایي، دا خلک ډېر ګران وایي، دومره ګران وایي چې بے حد. یعنې څرنګه چې مال ډېر معلومیږي، خو په کار دا دی چې لږ وایي. خبر دا ده چې بس 12,000 10,000 40,000 یو ګډې دغه رابهي دا ډېر ګران دی. علت دا دی چې زموږ په ملک کې قانون نشته. که چیرې قانون وایي بخصاص وشي د خلک نه دغه وشي، دا داسې خلک خپله خوښه څوک چې څرنګه د دې زړه غواړي داسې به وي.
د بای دل وړوالی په اړه د خلکو د شکایتونو په جواب کې کابل خروالی او نورو چارواکو تل ویلي چې دوی هڅه کوي بای کنټرول کړي، خو دوی وایي اوس په افغانستان کې آزاد بازار دی او نشي کولای چې په خپل د خوراکي او یا نورو شیانو بای وټاکي.
که څه هم د تیر کوچني اختر په شپه ورځو کې په ننګرهار کې امنیتي پیښو د اختر خوښۍ پر خلکو ګډې وډې کړې، ولې دا ځل د ننګرهار امنیتي چارواکي وایي چې دوی له وړاندې د اختر لپاره پوره امنیتي تدابیر نیولې دي. په دې اړه له ننګرهار د ازادي راډیو د خبریال شاه محمود شینواري راستولی رپورټ اورو.
د ننګرهار امنیتي چارواکي وایي چې افغان ګډو ځواکونو د لوی اختر پر رسیدو سره د دې ولایت په ټولو ولسوالیو او دارنګه د جلال آباد ښار په شاوخوا سیمو کې قوي امنیتي تدابیر نیولی دي. امنیه قمندان فضل احمد شیرزاد وایي په همدې خاطر یې د دې ولایت په ټولو لویو او فرعي لارو یې امنیتي کسان ځای پر ځای کړي او تلاشیانې روانې دي تر څو د ننګرهار ولسونه په ارامه فضا کې د لوی اختر مراسم ترسره کړي.
د لوی اختر په مناسبت مو ډیر جدي تر نظر لاندې پلان جوړ کړی دی چې هغه به ټولې هغه نقطې چې دښمن همیشه په خوا د هغو څخه تګ را تګ کول هغه مو بندي کړي دي. ډېرې مهمې چک پوینټونه لرو، د تلاشي محلات لرو، زموږ ټول کشفي ارګانونه د ټول ښار دپاره توظیف دي. پر دې سربیره باندې یوه ګډ امنیتي قرارګاه لرو چې انشاءالله که خدای کول موږ به وکولای شو جلال آباد ښار د 1 نمبر لوی لارې او نورو ولسوالیو پساهو کې به انشاءالله امنیت تامین وي، مسؤلیت به وي د خلکو دپاره.
نوموړي د ننګرهار له ولسونو هم وغوښتل چې په خپلو سیمو کې د ښه امنیت د راوستو په خاطر دي له امنیتي ځواکونو سره خپلو همکاریو ته دوام ورکړي. د ویلو دا چې د تیر کوچني اختر په ورځو کې څو پرله پسې امنیتي پیښو د دې ولایت پر اوسیدونکو د اختر خوښي په غم بدله کړه، خو دا ځل امنیتي چارواکي ډاډ ښکاره کوي چې د ښار په شاوخوا سیمو کې پوره امنیتي تدابیر نیولي دي.
ژوند درې کسه پولیس وژل شوی دی. تکارو سرستنه هغه چې تکار مریض راغی.
آزادی
خزینه تر سره اجازه نور کې چې دوی بش تذکره واخلي.
دلانه فیصله و منګوله وګ در شری
په هنا
چې مو په مرتب کې د باران د پر افغانۍ نشته مونږ بزمګه کینو.
تاسو اساسي حقونه آزادی رادیو 2289 منځنۍ صفه او اف ام سل اشاریه 15 صفه.
وروسته له هغې چې د هرات د پوهنې ریاست خبر ورکړ چې د ولایتي شوراګانو د انتخاباتو یو شمېر احتمالي کاندیدانو د 12 ټولګي د فراغت جالي اسناد جوړ کړي، د انتخاباتي شکایتونو د اورېدو کمیسیون وایي دا مسله به په جدي توګه تعقیب کړي. په دې اړه له کابله ناجیه صافی رپورټ راکوي.
د انتخاباتي شکایتونو د اوریدو کمیسون وایي تر اوسه ورته داسې اسناد نه دي رسیدلي چې په ځینې ولایتونو کې د ولایتي شوراګانو کاندیدانو ځانو ته د 12 ټولګي جعلي اسناد جوړ کړي، خو دا مسله به په جدي ډول وڅېړي. د انتخاباتو د قانون له مخې هر هغه کس چې غواړي د ولایتي شورا انتخاباتو ته خپل نوم ثبت کړي باید د 12 ټولګي د فراغت اسناد ولري. بلخوا د انتخاباتي شکایتونو کمیسون وایي که د ولایتي شورا د انتخاباتو په کوم کاندید ثابته شوه چې د 12 ټولګي د فراغت جعلي اسناد جوړ کړي، نو د کاندیدانو له لست څخه به یې لري کړي. د دې کمیسون ویان نادر محسنی د دوشنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل
طبیعي خبره ده چې د کمیسون له څېړنو وروسته به د قانون له احکامو سره سم له سرغړوونکو سره قانوني چلند وسي، او که داسې اسناد کمیسون ته ورسیږي چې په جعلي ډول جوړ شوي وي او دا خبره ثابته سي، نو ښکاره خبره ده چې د کاندیدانو له لیست څخه به د نوموړي کاندید نوم لرې سي.
ښاغلی محسنی وویل چې د جمهوري ریاست او ولایتي شوراګانو د انتخاباتو د ځینو احتمالي کاندیدانو په اړه ورته 15 شکایتونه رسیدلي چې وڅېړل شي. تر دې مخکې د هرات د معرف ریاست چارواکو ازادي راډیو ته ویلي وو چې په دې ولایت کې د ولایتي شورا د انتخاباتو ځینو کاندیدانو د 12 ټولګي جعلي اسناد جوړ کړي. دوی همدارنګه د انتخاباتو له خپلواک کمیسون څخه غوښتي هغه اسناد چې د تقلب شک پرې کیږي د څېړنې لپاره دي د پوهنې وزارت د عمومي تعلیماتو ریاست ته ولیږي. له دې مخکې په ولسي جرګه کې د کندهار ځینې استازو هم ویلي وو چې په کندهار کې د ولایتي شوراګانو یو شمېر احتمالي کاندیدان په رشوت د 12 ټولګي د فراغت اسناد جوړ کړي، خو د پوهنې وزارت چارواکي بیا وایي هغو کسانو چې جعلي اسناد یې جوړ کړي د پوهنې وزارت له مهر او کارکوونکو څخه استفاده نه ده کړې. د پوهنې وزارت د نشراتو رئیس کبیر حقمل ازادي راډیو ته په دې اړه وویل
کله خبر سو چې د پزینو ولایتونو کې د پهنې پر ریاستونو باندې یا د فشار یا د فساد د ګنزینو ابزارو لاره یا خلک دې لپاره چې د ولایتي شوراګانو د انتخاباتو د اشتراک شرایط پر کړی شاتنامې اخلي موږ د پروسه و درولہ شاتنامې تر غو پورې ولاړې دي چې د پروسه د انتخاباتو د نیملیکنې پای ته رسیږي.
د انتخاباتو د خپلواک کمیسون د معلوماتو لمخې په ټول افغانستان کې له 3000 څخه ډیرو کسانو د ولایتي شوراګانو انتخاباتو ته د کاندیدانو په توګه نمناسب کړي. پخوانی یو انتخاباتو کې دا شرط نه و چې د ولایتي شورا کاندید باید لږ تر لږه له 12 ټولګي فارغ وي، خو اوس چې د ځینو کسانو لخوا د جعلي اسنادو د جوړېدو راپورونه ورکړ شوي د انتخاباتي شکایتونو په کمیسون پورې اړه لري چې دا اسناد مشخص او په دې اړه قانوني چلند وکړي.
قدرمنو دوستانو، تاسو موږ غږ آزادې رادیو ناوړې. د جمهوریت ریاست د انتخاباتو د کاندیدانو د شمیر د کمول لپاره د شخړو د هواري د کمیسون لخوا ټاکل شوی شورا وایي چې یو شمیر کاندیدانو له خپلې کاندیداتورۍ څخه د تیرېدو خبرې کړې دي. په دې اړه به ریپورت وروسته در تخپور کو، خو وس راځو د افغانستان او امریکا ترمنځ د امنیتی تړون په اړه یو ریپورت ته. د افغانستان حکومت د تیر شنبه په ورځ له امریکا سره د امنیتی او دفاعي تړون په اړه مقدماتي موافقه وکړه. دا موافقه په داسې حال کې کیږي چې افغان حکومت په دې وروستیو کې د پاکستاني طالبانو د یو قومندان لطیف الله مسعود د نیولو په خاطر پر امریکایي پوځیانو سخت انتقاد کړی، ځکه افغان چارواکي وایي چې مسعود د سولې د هڅو په لړ کې د دوی په بلنه افغانستان ته راغلی و. احمد تکل په دې اړه نور تفصیل وړاندې کوي.
د کابل او واشنگتن ترمنځ امنیتی دفاعي تړون په افغانستان کې له 2014 کال وروسته د امریکایي ځواکونو د حضور دوام او د پوځي اډو پاتې کېدو ته قانوني لار پرانیزي. په دې اړه مقدماتي موافقه د شنبه په ورځ د ولسمشر حامد کرزي او د امریکا د بهرنیو چارو د وزیر جان کيري ترمنځ په کابل کې له اوږدو خبرو وروسته ترلاسه شوه، خو په پام کې ده چې دا موافقه د وروستي تصویب لپاره لوی جرګې ته وړاندې شي. ولسمشر حامد کرزي وویل د سند په مسوده کې د افغانستان په خاوره کې د تروریزم ضد پوځي عملیاتو د څرنګوالي او د افغانستان د ملي حاکمیت د درناوي په برخه کې د دغه غوښتنې په پام کې نیول شوې دي، خو ښاغلی کرزی زیاته کړه چې د افغانستان له قوانینو سره سم د امریکایي سرتیرو د محاکمې په اړه پریکړه به لویه جرګه وکړي.
د خارجي قواو مسؤلیت د افغانستان د حکومت تر صلاحیت لوړه خبره ده، لهذا په دې کې مو بحث ورسره ونکړي او فیصله مو په دې مورد کې د افغانستان د خلکو ولوی جرګې ته پریښول.
افغان حکومت په پام کې لري چې لوی جرګه پر راتلونکو میاشت کې راوبولي، خو ولسمشر کرزی سره په ګډ خبري کانفرنس کې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر وویل چې د امریکایي سرتیرو د قضایي مسؤلیت مسله حل نشي، د افغانستان او امریکا ترمنځ دوه اړخیز امنیتی تړون ښایي ګرسره لاسلیک نشي. ولسمشر کرزی وویل امریکایي لوري ورسره منلې ده چې وروسته لدی به خپل سری پوځي عملیات نه کوي او د افغانانو د مسؤلیت په اړه دوی ته لیکلی سند سپارلی. دا په داسې حال کې ده چې ولسمشر کرزی په پرله پسې ډول د افغانستان له ملي حاکمیت څخه د سرغړونې په خاطر پر امریکایي ځواکونو انتقاد کړی. افغان ولسمشر په دې وروستیو کې د پاکستاني طالبانو د قومندان لطیف الله مسعود د نیولو په خاطر هم پر امریکایي پوځیانو سخت انتقاد وکړ او دای د افغانستان د ملي حاکمیت د پښو لاندې کولو یو نه خو بلله. د راپورونو له مخې مسعود د ملي امنیت ځواکونو نیولی و خو وروسته امریکایي ځواکونو ترې بیولی. لبلې خو د طالبانو مشر د افغانستان او امریکا ترمنځ د امنیتی تړون د جدي عواقب په اړه خبرداري ورکړی. مولا محمد عمر د لوی اختر په مناسبت په خپل پیغام کې ویلي چې یرغلګر او متحدان باید په دې پوه شي چې له امریکا سره د ستراتیژیک تړون لاسلیک به د دوی لپاره ناوړه عواقب ولري. په دې پیغام کې چې د طالبانو په یو اړوند انټرنیټ پانه کې خبر شوی، مولا محمد عمر همداراز امریکا ته په افغانستان کې د پوځي اډو د جوړولو په اړه خبرداري ورکړی او ویلي دي چې افغانان به دا ډې هیڅ کله هم ونه مني او د دوی جهاد به دوام وکړي.
د جمهور ریاست د انتخاباتو د کاندیدانو د شمیر د کمول لپاره د شخړو د هواري د کمیسیون لخوا ټاکل شوی شورا وایي چې یو شمیر کاندیدانو له خپلې کاندیداتورۍ څخه د تیرېدو په اړه دوی سره خبرې کړې. د دغه شورا غړي او د ولسمشر سلاکار اسدالله وفا ویلي په دې اړه له کاندیدانو سره خبرې اترې لا هم دوام لري. حمید هارون عثمان له کابل نور تفصیل راکوي.
د جمهوری ریاست د انتخاباتو کاندیدانو د شمیر د کمولو لپاره د شخړو د حل د کمیسیون لخوا ټاکل شوی شورا وایي له ځینو کاندیدانو سره یې کتلي تر څو له خپل کاندیداتورۍ تیر شي. د دې شورا غړی او د ولسمشر سلاکار اسدالله وفا وایي چې له ځینو کاندیدانو سره د دغه شورا تر لومړۍ ناستې وروسته یو شمیر کاندیدان دې ته لیوال دي چې له خپل کاندیداتورۍ تیر شي.
یو جداد سره مکتل دی او باید په مجموع کې تو ان چې موږ تقریبا شین چراغ لګولې دي. خبر سره څه دی چې مثلا یا فیزو شپه سره یو ځای شي یا یو بل سره تیر شي دا شی څه اندازه مست شین چراغ لګېدلې دي. خدا کار غوړي دا خو نو په یو ورځ په دوه ورځې نه کیږي. دا هر خواري خپل دی او یو یو لکاته راټول کړی دی او لس لکاوانی په بانک ته ور کړی دی. دې مخفل سلام مشوره لري او معاونان لري او
وروسته تر هغه چې ویشتو کسانو د جمهوری ریاست د انتخاباتو لپاره ځانونه کاندید کړي، د حضرت صبغت الله مجددي په مشرۍ د حال منازعات کمیسیون اعلان وکړ چې د هیواد له بیلابیلو ولایتونو څخه 15 کسان سپینګیری او مخاور د دې لپاره ګمارل شوي چې له کاندیدانو سره تر خبرو وروسته دی د هغوی شمیر څناڅه تر شپږو کسانو پورې راټیټ کړي. د دې شورا غړي وایي چې دوی خپلې هڅې په مستقله توګه پر مخ وړي او په دولت پورې اړه نه لري. دوی وایي چې د کاندیدانو د شمیر زیاتوالی د انتخاباتو لګښت پورته بیایي او خلک هم د رای ورکولو په وخت کې له ستونزو سره مخ کوي. بلخوا د افغانستان د آزادو او عادلانه انتخاباتو د بنیاد مسؤلینو هم ازادي راډیو ته وویل چې د کاندیدانو د شمیر زیاتوالی ښایي د جمهوری ریاست انتخابات دویم دور ته بوزي. د انتخاباتو خپلواک کمیسیون تر دې مخکې ویلي و چې د دلاغا کوهدامنی په نوم یو کس د احتمالي کاندیدانو له لست څخه لرې شوی ځکه شرایط یې نه دي پوره کړي. خو بلخوا د دوشنبې په ورځ د ولسمشرۍ انتخاباتو ته یو کاندید انوارالحق هادي خبریالانو ته وویل چې د داسې یو کمیسیون جوړېدو ته هغه هم چې دولت پکې رول ولري اړتیا نشته. هادي د یوې پوښتنې په ځواب کې وویل چې دی به د چا په ګټه تیر نشي.
خواهش شما ایست که دیگر کاندیدام اگر
زموش غوښتنه نه داده چی که نور کاندیدان هم از موږ سره هم نظر وي، کاندیداتوری قوي نه وي او د انصراف په فکر کوي، موږ غواړو چې لاغوی سره همکار وسو تر څو یو قوي ټیم جوړ کړو. خو زه په خپل هیڅ په دې فکر کې نه یم چې بل چاته دی لغبلی کاندیدای تیر سم.
په صورت په فکر نیستم کې برای دیگر کس کاندیداتوری خود بگذارم.
ټاکل شوی د افغانستان د جمهوری ریاست او ولایتي شوراګانو انتخابات د راتلونکي لمریز کال د ورید میاشتې په 14 نیټه وشي. ډېر شمېر خلک په دې باور دي چې د دغه څوکۍ لپاره د ویشتو تنو کاندیدانو نوم ثبتول به خامخا په انتخاباتي سیالیو او رایه اچونه کې خلک له ستونزو سره مخ کړي.
امریکا او هند یک شنبه پورس موافقه وکړه چې دغه افراطی ډلو د تمویل د مخنیوي لپاره چې له پاکستان سره ارتباط لري خپل همکاري نور هم پیاوړی کړي. سلطان محمد سرور په دې اړه رپورت دراوړی.
د هند د اقتصادي چارو وزیر اروند میارام وویل چې په واشنگتن کې د امریکا او هند د لویو اقتصادي چارواکو په کلنۍ غونډه کې د تروریستي سازمانونو د مالی شبکو او هغوی ته د پیسو د ټولولو په شمول د نامشروع تمویل د مخنیوي لپاره د همکارۍ په پراختیا خبرې وشوې. میارام په خپل اعلامیه کې زیاتوي چې د دوی د زیارونو هدف د لشکر طیبه او جماعت دعوه د ډلو په څیر سازمانونه دي. ویل کېږي چې دغه دواړو ډلو په ممبئی کې د 2008 کال برید ترسره کړی چې په نتیجه کې هغه مهال 168 کسان مړه شول. د هند د اقتصاد د وزیر په اعلامیه کې د دې تفصیل نه دی راغلی چې هند او امریکا به خپل همکاري څنګه پراخوي. هند کوشش کوي چې دغه ډلې چې عملا د پاکستان له خاورې فعالیت کوي تر زیات فشار لاندې راولي. د هند د اقتصاد وزیر دا هم وویل چې د حقانی د شبکې خلاف هم باید زیارونه وشي. حقانی شبکه چې په وزیرستان کې اډې لري ویل کېږي چې په کابل کې د هند په سفارت او امریکایي ځواکونو بریدونه کړي دي. امریکا تیر کال دغه شبکه د تروریستي سازمانونو په لیست کې شامل کړه. امریکا او هند په دې هم سره سلا شول چې په خپل منځ کې د پانګې لګونې د تړون په برابرولو کار وکړي. د امریکا جمهور رئیس باراک اوباما او د هند صدر اعظم منموهن سنگ د دواړو هیوادونو ترمنځ د سوداګرۍ د پیاوړتیا لپاره دغه تړون ملاتړ کړی دی.
دوستانو په همدې سره